تاسو دا یو ستونزه ده چې په کور کې اوس دا ستونزه ټولنې ته راجع کیږي. متاسفانه چې دوی په ټولنه کې په ناوړه کالو باندې لاس پورې کوي.
د حضرت په نوم یو معتاد وایي چې یو نږدې انډیوال په چل او فریب په نشو اخته کړم.
ما سره به یو هلک کار کول هم د خپلې کوڅې منطقې نفر مې وو، نو بیا هغه په دې موادو باندې زه لږ لږ راوستلم. زه نه پوهېدم اول کې چې دا مواد دي.
او د پروګرام په پای کې به په یوه ډرامه کې واوري چې د جمیلې میړه شفیق ولې بله ښځه کوي او ملګری یې ورته څه مشوره ورکوي.
شفیق جانه، تا هم عجیبه خبره کوي.
شکر دی خدای هر څه درکړي دي، کور، میرمان، بچیان، پیسې او ښه کاروبار.
های های، د چا له حاله څه خبرې؟
ولې څه خبره ده؟ ما ټوکه
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. د افغانستان د بیا رغونې د سار امریکایي بنسټ یاسیګار اداره وایي چې طالبان د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو د تولید بندولو توان نه لري. سیګار په خپل تازه راپور کې وایي چې نه یوازې دا چې په ځینو ولایتونو کې نشه یي مواد د طالبانو مالی سرچینه ده، بلکې د کوکنارو د کښت منع کول به د دې سبب شي چې په کلیوالو سیمو کې د طالبانو مخالفت ډیر شي او دا مخالفت به د طالبانو د حکومت د کمزورۍ سبب وګرځي. خو طالبان وایي دوی پوهیږي چې نشه یي مواد افغانستان او نړۍ ته زیان رسوي. له همدې امله د دوی حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې ژمن دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان د بیرغونې د سار امریکایي بنسټ یا سیګار د افغانستان د وضعیت په اړه په خپل تازه راپور کې لیکلي چې د روان میلادي کال د اګست میاشتې له 15 نیټې څخه بیا تر اوسه پورې په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې د وضعیت په اړه هیڅ یوې کورنۍ او بهرنۍ ادارې کوم راپور نه دی خپور کړی. سیګار ویلي چې په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې امریکایي ادارو خپل ټول فعالیتونه بند کړي دي. د سیګار په راپور کې د طالبانو د حکومت د ویان د اګست میاشتې وینا ته هم اشاره شوې چې ویلي و له نشه یي موادو سره به مبارزه کوي. خو سیګار ویلي چې د طالبانو حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې هیڅ ډول رسمي ژمنه نه ده کړې. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند احمد الله وسیق ازادي راډیو ویل چې طالبان پوهیږي چې نشه یي مواد افغانستان او نړۍ ته زیان لري، له همدې امله به له نشه یي موادو سره مبارزه وکړي.
افغانستان اسلامی امارات په تیر وختونو کې حاکم وو، نو دغه د مخدره موادو کرکیله د صفر ته راوستلې وه. اوس به هم انشاءالله د همدې پالیسي څخه کار اخلي او اسلامی امارات ټول په دې نظر ده چې د ټولو په زیان ده، هم د افغانانو هم کله کله باندې د ټولو په زیان ده. نو دغسې شی چې هغه زموږ خلکو ته زیان رسوي، له هرې نکاح څخه قطع به اجازه ورنه کړي.
د سیګار په راپور کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د دوهم مرستیال مولوی عبدالسلام حنفي او رئیس الوزرا د سیاسي مشاور نمونه هم په داسې ډول یاد شوی چې د سیګار په وینا په تیرو وختونو کې د نشه یي موادو په قاچاقو کې په لاس لرلو تورن بلل شوی وو. دا خبره په داسې وخت کې راپورته کیږي چې بزګر د افغانستان په تودو یا ګرمسیر ولایتونو کې د کوکنارو د بل فصل لپاره ځمکې چمتو کوي. خو دا بزګر وایي چې دوی ته تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمي ډول د کوکنارو د نه کرلو په اړه خبر نه دی ورکړی. د ولسي جرګې پخوانی غړی او سیاسي تحلیلګر خالد پښتون وایي که په تیرو شلو کالو کې د طالبانو او نشه یي موادو کاروباریانو اړیکو ته وګورو، نو دا به ګرانه وي چې طالبان به دومره ژر د کوکنارو کښت بند کړي.
د جهانیانو غوښتنه هم دا ده چې باید دوی مواد مخدر مقابل کې مبارزه وکړي. خو متاسفانه طالبان یو نوی تعهد لري. تعهد یې هغه شل کلن کومکونه چې د مخدره موادو قاچاقبرو او یا کښتګرو یا زمیندارانو د طالبانو سره د اوشر پور کولو دوی سره کړي دي. دا یو نوی اخلاقي پور دی، ځکه هغه خپل هم په طالبانو کې ډېر غټ خلک دي، اکثر قاچاقبر او د هغوی سره ډېر نږدې اړیکې درلودلې. هغوی نشي کولی چې د دې اساسي مسلې دوی تیر شي، ځکه د هغو د عایداتو یو غټه منبع همدغه مواد مخدر دي.
په تیرو دوو میاشتو کې په افغانستان کې د نشه یي موادو د نیولو په اړه راپور نه دی خپور شوی، خو د طالبان حکومت د معتادینو راټولولو لړۍ له سره پیل کړې چې په دې کار سره په ښارونو کې د نشه یي موادو رانیول او پلورل کم شوي او د نشه یي موادو ډیری ساقي خانې هم ورسره تړل شوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې سیګار وایي طالبان د کوکنارو د کښت بندولو توان نه لري.
رازا کوم مونږ تا ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګډه ملاوکو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوه دایرین څه کوي؟
تا
تاسو غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د لومړي ځل لپاره معتادینو ته شل بستریز روغتون جوړ سو. د معتادینو د درملنې دا مرکز چې د یوې نادولتي موسسې لخوا فعالیت کوي، لسګونو کسانو ته د درملنې زمینه برابره کړې ده. په دې روغتون کې بسترې شوي معتادین د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د نشه یي موادو د پلورونکو مخه دې ونیسي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار په راپور کې واوري.
د افغانستان په جنوبی ولایت روزګان کې په لومړي ځل په نشي توکو د روږدي کسانو د غشل بستریز روغتون په مرکز ترینکوټ کې د INL په نوم د یوې غیر دولتي موسسې له لوري فعال سو. د دغه روغتون مشر ډاکټر قدرت الله محمدي وایي چې په یاد روغتون کې به د 15 ورځو په موخه په نشي توکو د اخته کسانو وړیا درملنه کیږي.
موږ دې ته الله تړلې ده چې باید دا کار کامیاب کړو. د لومړي ځل لپاره موږ شل بستریز روغتون مخ ته وړو. کېدای شي چې دا فایده بستریز یا په شل بستریز باندې هم واوړي. هغه موږ دلته د 15 لپاره دلې ته موږ دې ساتو.
په اوروزګان ولایت کې که څه هم تر اوسه پورې په نشي توکو د روږدي کسانو د شمیر په اړه کره معلومات نشته، خو د کیر جمهوري نظام پر مهال د نشي توکو پر ضد د مبارزې چارواکو ویلي و چې دغلته شاوخوا 15,000 کسان په نشي توکو روږدي دي. په ورته وخت کې هغه کسان چې د کورنۍ غړي یې په نشي توکو روږدي دي د یاد مرکز په فعالیدو سره زیات خوشحاله دي.
و
دېرش کلن اسما په اوروزګان ولایت کې په نشي توکو د روږدي کس میرمنه ده. دا وایي کلونه کېږي چې خاوند یې په نشي توکو روږدي دی، چې د نشي توکو تر څنګ یې دا وهله او ډبوله او د کور څخه یې توکي هم ترې غلا کوله. د اسما خاوند چې ډاکترانو تازه په نوي پالیسي ویشل بستریز روغتون کې بستر کړی زیاته خوشحاله ده.
ډاکټر ته د شپې راکښنه سم ما دغه ډاکټر ته سر سر تور کې مال خدای شکر دی چې شفاخانه دې رسته ډاکټران رسېږي. هله زه دغه نه خوشحالم چې دغه از ما سړی بنج کې لکه سړی چې مکی شریف ته ولاړ سي. زه دغه سړی ول ما سره رحمت کړی دی، زما لاس رحمت کړی دی، ځینې مې ورسره بنده و چې ما لروین مسکو غلا یې دې رسکولې ده کور چرګان رسول غنی مې رسول په قرآن چې د کور څه پلی نه رسول رسغلا کولې.
اسما وایي که طالبان واقعي اراده لري چې په نشي توکو روږدي کسان له نشو خلاص کړي، نو د نشي توکو د پلور مرکزونه دې بند کړي چې په ترینکوټ ښار کې شتون لري.
د افغانان سره ګورو طالبان سره موږ دغه شکایت چې دی ساکن را کې طالبان سره دغه د طالب په واسه پراده وروره چې ورکی کې توری کې دغه جروین خرڅې دی رینیان راوړي ساکن راوړي په دروازه فرشتي بنجان کې برتي لکه دی چې په دیو کور کې چول کې ورک دي کې روپي دي چې نه واخی جبر دی کې نه دی لکه یې.
د دغه روغتون د پرانیستلو په لومړۍ ورځ د تمی خلاف لسګونه په نشي توکو روږدي کسان په خپل خواشه دغه روغتون ته راغلي وه څو خپل درملنه وکړي، خو دغه روغتون یوازې د شلو کسانو د بسترې دو ظرفیت لرلی چې ګڼ شمېر یې بیرته ناهیلي د نشو پر لور ستانه سوه. نور احمد یو له هغه کسانو څخه دی چې روغتون ته د درملنې لپاره په خپل خواشه راغلی. دی هم وایي که په دغه ولایت کې د نشي توکو د پلور د مرکزونه مخه ونه نیول سي، نو دا مرکز به کومه پایله ورنه کړي.
دا کومه جوړ سوم د مجد د جوړتیا د ګټ نه لري ولې چې دا ووت 15 ورځې به جوړش په جمع را شره ووت وطن د ساکانو ډاک دی ځانه پر برابر ووت مې دی ځانه باندې برابرې ته د مشسه یو کار پیدا کی چې مش په کار مسر پسو به شینم د ساکي هغه جبه په چیرې کې ودرې.
پر اورزګان واکمن طالبان بیا خلکو ته د کار د زمینې د برابرولو او د نشي توکو د پلور د مرکزونو د لمنځوړلو ژمنه کوي. د ولایت مقام استازي حافظ چې دغه مرکز په پرانیستلو کې ګډون کړی وو داسې وویل:
هر زمینه پیدا کیږي الحمدلله وساره دی ورځ په ورځ نظام مخ پر سمې دوه روان دي. ځکه موږ غوښتي خادم لرو، نور پولیس هم عسكر لرو، هر څه باندې موږ دا ټول هغه په دې بل نګه کړی دي چې تاسو دغه کسانانو مخه ونیسي. حکومت اوس په تاسو ته معلومیږي چې ورځ په ورځ دا پیروشي نورم پال کیږي دي هغه ته موږ پام نه لرو ټول ته پرانونه کو.
اورزګان ولایت د افغانستان یو له هغه ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې د نشي توکو کرکیله پکښې کې زیاته کیږي او هر کال په لوړه کچه کروندګر په خپلو ځمکو کې د نشي توکو کرهڼه کوي.
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو په راپور کې مو واوریدل چې یوې نا دولتي موسسې په روزګان ولایت کې د معتادینو د درملنې شل بستریز روغتون جوړ کړی دی.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې تریاک د انسان روغتیا ته څومره زیانونه لري؟ په دې اړه به د ډاکټر فریدون هاشمی خبرې واورو.
چې سره د سینې له لارې نه استفاده کی معمولا په دې کې هغه کوم ساري امراض چې ده یعنی یو سوک بر سوک ته چې انتقالي کې مثلا تور زیری، سپین زیری، اچ آی وی ایدز، سفلیس، توبرکلوز یا سل، هغه کسان چې د دودی شکل استفاده کی د خولي سرطان او یا د سږي سرطان معمولا پکې دیره په سو سیستم کې دا متاسفانه د فتن سره ته تاثیر کوي. مثلا په عصبي سیستم کې دوی تاثیر لري چې خوب لمنځه وړي، سړی کم اشتیا کوي، سړی ژر ژر دباندې د اصالاتو سبب ګرځي، په سیستم تناسلي کې د کم قوتي یا ضعف د قوی جنسي سبب ګرځي، په سیستم تنفسي کې هغه مزمن همرازو کې سبب ګرځي. اوږدمهاله زیانونه معمولا رشدي توپ ده. یو څوک چې مثلا په خوا په 15 ګرامه تریاک نشي راغلل، اوس ممکن په 10 ګرامه غته نشه کول راشي، بل هغه ساري ناروغي ده. کوم کسان چې په اوږدمهاله کې د دین استفاده کې خامخا په دې امراضو کې ډیر مبتلا کیږي، بل روانی همراز ده. روانی همراز بل خصوص افسردگی یا خپګان چې مجدی ده، وای خصوصا هغه جوان خپګان معمولا په دې اشخاص کې ډیر ده. 50% کسان هغه کسان چې جوان خپګان لري زانوژن هغه یو عامل ده.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوری چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.15 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. جینی کورنۍ خپل موتاد غړي په زور له کور سړی او په درملنه کې مرسته ورسره نه کوي، خو ارواپوهان وایي چې د کورنۍ دا ډول چلن موتادین اوقدوي کوي او ډیری تر درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کوي. دا چې له کور څخه د معتادینو سړل پر معتادینو څه ناوړه اغیزه کوي. یوه کورنۍ باید څه وکړي چې معتاد غړی له کور څخه وتلو ته مجبور نشي، او که یوه کورنۍ خپل معتاد غړی په زور له کور څخه سړلی وي، په دې صورت کې څنګه کولای شي چې دا معتاد بیرته کور ته راولي؟ په دې اړه مو له ارواپوه میوند هوشمند سره مرکه کړې، او په پیل کې مې پوښتلی چې ولې ځینې خلک په زور د خپلې کورنۍ معتاد غړی له کوره سړي.
څو عوامل کېدای شي، یو خو دوی په کور کې شخړه کوي، اعصاب خرابوي، کوي جنجال جوړوي، تر څنګ یې د باندې جنجالونه دوی کور ته راولي. باندې چا سره جنگ وي یا د چا مال یا چې شي پټ کړی وي، غلا کړی وي، دغه تر څنګ یو د دود او فرهنګ له لحاظ هم کېدای شي چې دوی تاثیر لاندې راشي کورنۍ، یعنی که چیرې د دوی اولاد د متاد په صفات یا د متاد په جامو کې دوی کور ته وځي نو نه وځي، د دې په ځای چې کورنۍ دې سره کینی او د دې مشکل پاکلی او سره وغږېږي، تداوی کې شفخانو ته یې راولي. متاسفانه چې غیر مسلکي برخورد ورسره کیږي، دوی نه پوهیږي چې یو نفر کله چې مریض کیږي د هغه سره باید مریض غوندې برخورد وشي، یعنی د هغه نه توقع داسې نه کیږي چې یو روغ نفر نه کیږي. نو دوی غواړي چې دغه مشکل بخیر د خپل لمخ نه ایسته کی، او دا مشکل په دغه رقم د خپل لمخ نه ایسته کی چې خپل مریض د کور نه شړي، پال دی چې دا د حل لار نه ده، او دا کار باید دوی ونه کی.
له کور څخه د معتادینو شړل خپل پر معتادینو څناوړ اغیز کوي.
یوازنی تاکیګای چې کورنۍ د متاسفانه غم دوی له لاس ورکوي چې د مسلکي لحاظ نه دغه سرمایه صحتیابي ورته وي، یعنی دغه سرمایه هم دوی له لاس ورکوي. بلاخره دوی خیابانی یا په کوڅو خارو په پیادهروونو کې سرګردانه کیږي، به سرپانه کیږي. کله چې مریض د کور نه شړل کیږي، مریض پاینده کې پنورو جرمونو پنورو مشکلاتو باندې اخته شي، غلای ډیر شي، نور خلک سره شخړه ډیر شي، بلاخره دغه مریض د یو حالت نه چې د تداوی لپاره آماده وي یا د دل لپاره چې د مشکل ایسته شي، مشکل زیاتیږي. او د دې تر څنګ کېدای شي چې مریض که چیرې مخ کورنۍ ورسره وو یا کور کې تګ راتګ کول، د یو مواد نه استفاده کوله، وس مجبوریتونه زیاتیږي، خپل مواد تبدیلی چې دا ورته د صحی لحاظ نور نقصونه ورته رسوي، مختلف مرضو باندې اخته کیږي.
له کوره د معتادینو سړل د معتادینو کورونو یې ته څه ډول ستونزې ورپېښوي؟
رواني لحاظ کورنۍ باندې اغیزه کوي شي چې دوی په تشویش کې وي چې د مریض یا زوی چیرې به وي، دا به په څه مشکل کې به وي. بالاخره دا تشویشونه کورنۍ ته متاسفانه اضافه کیږي. او اندسه کورنۍ د تل لپاره متاسفانه به سپارسته پات کیږي، او اندسه مریض هم به سپارسته پات کیږي، چې د دواړو ته هم مریض هم کورنۍ ته غټه ستونزه ولړی.
له کوره سړل سوی معتاد ټولنې ته څومره سرخوږی دی؟
د کورن سړل سوی معتاد مونږ او تاسو ته معلومه ده چې دا یو مشکل یا یو ستونزه ده چې په کور کې اوس دا ستونزه ټولنې ته راجع کیږي. متاسفانه چې دوی په ټولنه کې په ناوړه کالو باندې لاس پورې کوي، اندسې مزاحمتونه کیږي، په غلا باندې لاس پورې کوي، د جرم سطح جګیږي، اندسې تر څنګ ټولنه ورسره نامنظمه کیږي. کیدای شي چې نور خلک دې ته مخه وکړي په ټولنه کې د احتیاط کچه لوړه شي.
یوه کورنۍ باید څه وکړي چې معتاد غړي یې له کور څخه وتلو ته اړ نه شي؟
په اول سر کې کله چې دوی پوهېږي چې د دوی اولاد یا د کورنۍ غړی په احتیاط باندې مخه کړې ده، دوی د شفاخانې ته مراجعه وکړي. مونږ فامیلي مشورې لرو، دا مشورې دې ونیسي، کیدای شي چې خپل مریض په کور کې په هماغه طریقه چې دلته ورته مشوره ورکول کیږي د کورنۍ لپاره خپل مریض د کور نه ونه شړي، او تقریبا مسلکي برخورد ورسره وشي، او تر څنګ یې کوی شي چې خپل مریض په کور کې وساتي. او دا کوم مریض یا کوم کس چې دوی مواد مخدر استفاده کوي د مریض په سترګه ورته وګوري، او اند تر څنګ دوی سره په محبت باندې برخورد وشي، او ستونزه یې ونه پوښتنه وشي چې ستونزه څه شي. د اولې ته دا کار کوي تر څنګ که د کار زمینه ورته برابره کړي، د نظارت لاندې ونیسي، کیدای شي چې مریض په کور کې پاتې شي او بالاخره تداوی شي، انشاء الله روغ بیرته کورنۍ ته وګرځي.
کله به کورنۍ خپل معتاد غړی په زور له کور څخه سړلې وي، په دې صورت کې څنګه کولای شي چې دا معتاد بیرته کور ته راولي؟
کچېرې یو معتاد په زور کور نه شړل کیږي، دا یو غټه ناامیدي مریض ته مخه کیږي متاسفانه. خو بیا هم کچېرې د دوی مریض د وزارت صحت له خوا نه راوړل کیږي شفاخانو ته، د لار نه کچېرې دوی کورنۍ سره تماس ونیول سي، دوی پوه سي، او د دوی دندل ته کیدای شي چې یو تفاهم ورسره وشي، هم مریض هم دوی کورنۍ سره، کیدای شي چې د مریض بیرته کورنۍ سره یو ځای شي.
ځینې خلک په دې نظر دي چې له کور څخه د معتادینو سړل د دوی د درملنې پروسه ټکنۍ کوي، په دې اړه ستاسو نظر څه ده؟
که چیرې یو مریض سرمایه ساتیابي ونه لري، سپورتر ونه لري، د کور له خوا نه حمایه نشي، دا یو ستونزه ده چې مریض صرف په خپل نشي کوي چې بیرته زر صحي حالت ته وګرځي. که چیرې کورنۍ ورسره همکاري وکړي، د کورنۍ ډاډ ورسره وي، کورنۍ حمایه ورسره وي، د کورنۍ لطف او محبت ورسره وي، د پیوازي په وخت کې مریض ته راشي، د ته ډاډګیرنه ورکړي، اندسې مریض فکر کوي چې زه مثلا کورنۍ لرم، د ما پوښتنه کوي، ارزښت ورته معلومیږي چې زه کورنۍ ته ارزښت لرم. کله چې مریض د دې جنه رخصت کیږي، د دې په تداوی کې ډېر ښه رول لوبوي شي. دا مریضان چې کور نه شړل سوي دي، دا سپورتر نه لري، د کور غړي ورته نه راځي، کله چې دوی رخصتيږي دوباره ډېر زر مواد ته مخه کوي. کله چې دوی نه رخصتيږي، دوی کور نه لري چې بیرته لاړ شي خپل کورونو ته، خپل کور سره یو ځای شي، او کوم مشورې چې دلته د مریضانو لپاره کورنۍ سره کیږي، دغه مشورې دوی نه اخلي، د دوی پروسه ټکنۍ کیږي، مختلفو نورو موادو باندې اخته کیږي، او د دوی مواد د استفاده دا کچې ډیریږي، او تر څنګ نور مریضي باندې اخته کیږي. نو ځکه د دوی مریضان تداوی سخت ده نسبت په هغه مریضانو باندې چې کورنۍ ورسره مال ده.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، په مرکه کې مو اوریدل چې لکوره د معتادینو سړل هغوی نور هم نشو ته اړباسي.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي، او اوس د خاطرې وار دی. درود سکلن حضرت له دوه کالو راهیسې نشه کوي. دای چې په خوا د خپل سیمه تکړه خټګر و وای چې احتیاط ډیر کمزورې کړایم، اوس ته په خوا غوندې پیسې نسم ګټلای، او کله کله خو آندا چې د نشو لګښت هم له خپل مور څخه غواړم. دا چې حضرت ولی او څنګه په نشو اخته سو، او د نشو له عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه زموږ له همکار سره د زړه خواله کړې ده.
زه خپل ټیټ ګلکار یا مدلکاری په پاکستان کې زده کړې و، تقریبا د دوه کال دوه نیم کال مخته ما سره به یو هلک کار کول، هم د خپلې کوسې منطقې نفر مې و چې هغه به ما سره سهار نه مازدیګر پورې کار کولی. ما کار ټوله اجاره وه، نو بیا هغه په دې موادو باندې زه لږ لږ راوستلم. زه نه پوهېدم اول کې چې دا مواد دي. دا غالک چې و زمونږ همسایه دی په سګرټ کې څکول، بیا هغه ما لاس لاندې به چې ولاړ و سګرټ به چې ولګول، زه خو په کار به مې سر ټیټ و. نو ما به ورته وویل چې ته ما راوچامې سګرټ ته د آخري یک دو دود، هغه دوه دوده به ما باندې داسې ولګېدل لکه لکه غر. بیا ورځو نه یوه ورځ له دالک ما ته وویل چې زه چرته کار لرم، سبا ته نه راځم، یو دوه ورځې مار چې مه راځه. خو ته یقین وکړه چې سبا تقریبا داسې یو لس یولس بجې چې شلې دا کار هیڅ خوند نه راکولو. کنی زه به چې سهار لاړم ما به درې بجې دوه نیمې بجې سیمنټو مساله به ما جوړه کړه، تر غرمې پورې به ما خشکاری توله. خو دا هغه وخت چې راغی چې داسې هلک به ماته سګرټ راکولو، هیڅ دا کار ته مې تبه نه لګېدله. بس بیا دا هغه غرمه شوله، ډېر په مشکلاتو پورې مې غرمې پورې ځان ورسولو. هغه انرژي ما په وجود کې په ختمېدو وه چې دغه دوه کاله مخته ما لرله. کار مې کولو ډېر کم، تقریبا یو دوه میاشتې مخکې بس بیا مې کار پرېښودلو. چا به چې کار نه راته ووي ما زه تکلیف لرم، کولی مې نه شلو، حوصله نه وه. ما په وجود ډېر تاثیر کړی و. د هغو انډیوالانو سره زه نه شلم کېناستی چې 24 ساعت به ورسره ناست وم. حافظه مې ضعیفه شوه، وجود مې کمزوری شو، حوصله مې نه درلودله. تقریبا دغه دوه کاله او څلور میاشتې پنځه میاشتې مې کار کولو. د دې کار نه مې باسلې ورځې شپږ سوه اووه سوه پنځه نیم سوه روپۍ به ماته پاتې کېدلې. نو بیا به ما کور کې هم شکر ورکولی. ما کور ما په مټ باندې و، ځکه اولاد لرم، مور او پلار ما سره اوسي. پیسو ته احتیاج نه وم داسې، ځکه لاس کار مې کولو. بیا په دغه اخري کې تقریبا د شلو ورځو کې اتلس ورځو کې بې پیسو کېدلم. که نشه مې نه کولی اوس به ما ژوند حالات ډېر تغیر کړي وای. ولې چې اول ما نه خپل کار پاتې شو، خپل کسب پاتې شولو. په منطقه کې مثال هغه خلک وو چې ما ته ویل چې کار وکړه، هغو ښه ښه ځایونه جوړ کړل، مګر ما به ورته کتل. نو زما ژوند به یعنې دې حالات کې نه و لکه دا اوس چې زه پښیمانه یم.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې جمیله درې اولادونه لري، خو یو یې هم جوړ نه دی. د چا لاسونه، د چا پښې، او د چا سترګې کږې دي. د جمیلې میړه شفیق غواړي چې د روغو اولادونو لپاره بله ښځه وکړي، خو یو انډیوال یې مشوره ورکوي چې لومړی د ډاکټر ته ورسي او د ستونزې اصل علت دې معلوم کړي. دا چې اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
یار انوره، خدای چې کله کله د میلې لپاره غږ را باندې کوي، کته نه وای په کور کې به مې زاره چاودلې وای.
شفیق جانه، تا مجیبه خبره کوي. شکر دی خدای هر څه در کړی دي، کور، میرمان، بچیان، پیسې او ښه کاروبار.
های های، د چا له حاله څه خبرې؟
ولی څه خبره ده ما پوکا؟
ستا خبره سمه ده، خدای هر څه را کړی دي، خو اولادونه نه لرم.
ولی ته خو درې اولادونه لرې.
تا زما اولادونه لیدلی دي چې څړول دي؟
نه والا، ما نه دي لیدلی.
درې اولادونه لرم، خو یو یې هم جوړ نه دی. د یوه خوله کږه ده، د بل لاسونه کږه دي، او د بل هم پښه کږه ده. بیچارهګان ټول معلولین دي.
اوف، رښتیا؟ نو دا بیچارهګان ولې داسې شوي دي؟
نه پوهېږم، له مور هم داسې معلول پیدا شوي دي. زړه مې دی چې بل واده وکړم.
بل واده څه کوې بابا؟ ته خو واده په مینتوب هم کړی و،
نو څه وکړم؟ ته چاره را وښایه.
تاو میرمنه دی ډاکټرانو ته ورشي، که په هر چا کې علت وو او علاج کېدو، علاج به مو وکړي. شکر دی دواړه ځوانان یې، خدای به نور اولادونه درکړي.
دا هم ښه مشوره ده. بس سبا له خیره زه او میرمن مې ډاکټر ته ورځو. ډاکټر صاحب اجازه ده؟
راضا راضا ورور، مهرباني.
سلام علیکم ډاکټر صاحب.
سلام علیکم ډاکټر صاحب.
وعلیکم سلام. راضا راضا ورور، په دغه چوکۍ کې نه راضا خوري، تم په دغه چوکۍ کې. ښه، څنګه شو ورور؟ معاینات مو کړل؟
هو ډاکټر صاحب.
تیراکه؟
ها دره ډاکټر صاحب.
تو درې چیزې ورې وګورم. اوهو خورکۍ، ما درته وویل چې کوم عمل خو به نه کوې، خو تا ویل چې زه هیڅ عمل نه کوم. دا دې دلته په مایناتو کې ارتخ کارش ول
ډاکټر صاحب څه خبره ده
رور کې ستا مېرمنه د تریاکو نشه کوي
څه شی د تریاکو نشه کوي
دا دې په مایناتو کې هر څه معلوم دي څو کال کېږي دا تریاک خوري
ها ته تریاکی ها ای به شرمه
دا ماشومان دي چې معلول پیدا شوی دي ټول د تریاکو اثر دی
ډاکټر صاحب نو تریاک زما اولاد وسره سره لري
تریاک امیدوارو مایندو ډیر بد تاثیر کوي هم ماشوم او هم مور ته ډول ډول ناروغي پیدا کوي
وای خدایا جان مې لکه چې تباه شو
خیر دی خورکی ژاړه مه وروکیه ښځه دې نوره جوړه ده د معتادینو شفخانې ته یې بوځه علاج یې ډېر اسانه دی شکر دی دواړه ځوانان یاست خدای به نور جوړ او سالم اولادونه درکړي
سواله ډاکټر صاحب
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو د خدای پامان
د زهرو کاروان